دا کیسه د ادم او حوا نه شروع کیږي. چا چې د خدای په ځای د شیطان خبره ومنله، هغه نافرمانی وکړه او د بنی ادم الله تعالی سره کامل تعلق ختم شو. د ټولو ناول هغه ګناه وکړه او د ګناه په وجه مرګ راغی. هغه بربند او کوشش وکړ چې خپل ځانونه د پاڼو سره پټ کړي، خو خدای په دې باندې خوشاله نه و. هغه د پاڼو په ځای د دې ځناورو سرمن سره پټ کړل. خدای په خپله د هغه د شرم پټولو د پاره د ځناورو قرباني وکړه. د ادم او حوا دوه زامنو کائن او حابل. کائن د خپل فصل نسی سره وړه او الله ته نظرانه پیش کړه، او حابل د ځناورو قرباني وکړه، د وینې قرباني. خدای د حابل قرباني قبول کړه. ولې؟ زکا چې د ګناه بدل مرګ دی، او دا مونږ د الله تعالی نه جدا کوي، او د دې قیمت صرف ژوند سره ورکول کېدای شي. کائن د حسد په وجه حابل اوجه او انساني نسل لوی تیارې ته وغورځولو. په سونو کال وروسته حالات نور هم خراب شو. نو الله تعالی وویل چې اوس په د ځمکې د مخ نه ټول ژوندي سیزونه ختم کم، خو صرف نو او داغه کورنۍ به ژوندي پاتې شي. خدای پاک نو ته وویل چې یو کښتۍ جوړه کا، یو لویه کښتۍ، او ورته وی چې ته خلکو لدا پیغام هم ورکوه. د ګناه د پاره سزا را روانه ده. د بچ کېدو او د الله پاک د رحم حاصلولو صرف یو لار ده. کښتۍ هغه نو پورې خواندل او ټوکې وکړې. د اسمان نه باران شروع شو. د ځمکې لاندې د چینو خلې را خلاصې شوې، خو د دې د پاره خلک تیار نه وو. سیلاب سره ټول انسانان او ځناور مړه شول، او دنیا د خپلو ګناهونو په وجه تباه شوه. صرف نو داغه کورنۍ او هاغه ځناور کوم چې الله تعالی کښتۍ ته راوستي وو بچ شول. بیا ابراهیم رالو د ایماندارانو پلار. الله تعالی هغه ته وویل چې خپل زوی ځان سره کا او په یو غار ماته قرباني کا. ابراهیم د الله د حکم سره خفه او خواغه بیا هم د الله حکم ومانه. هغه د خپل کار په وسیله د خپل ایمان ښکارنه وکړه او خپل زوی د موریا غر ته بوته. خو څنګه چې ابراهیم خپل زوی قرباني کو، نو الله پاک هغه منع کړ او د هغه د زوی په ځای د ځناور بندوبست وکړ. ځناور خلاصونو بدلوا د هغه د زوی خلاصونو، د وینې په بدل کې وینا او د ژوند په بدل کې ژوند. سلور سو کال پس الله حضرت موسی راولېګه چې بن اسرائیل د مصر نه روباسي. فرعون د مصر بادشاه دا خبره نه منله. نو بیا الله تعالی غلر سزا ورکولو د پاره لسفتونه راولېګل. اخیری افات کې الله تعالی د مرغ فرښت راولېګلا چې په ټولو کورونو کې مشران ځامن مړ کی. حالان کې خلکو له حکم ورکړی شوی چې یو ګډوره قرباني کی، او د هغه وینا د دروازو په چوکاټونو باندې ولګی. چې کله فرښتہ دا وینا ګوري، نو ورته به پته لګی چې په دې کور کې ماشومان د قربانۍ په وجه بچ کړی شوی دي. که يهودي او يا مصري، غلام او يا آزاد، کچره غي د خدای حکم منلی نو دا غي بچي به بچ شوی، او کنا نو په هغه شپه او ماغه شانو شو څنګه چې موسی پیشنګوئی کړی و. او د مصر په هغه ټولو کورونو کې جړه او غم او چاچر قربانای په ذریعہ د الله در هم نه انکار کړو. بیا موسی خلکو له تورات ورکه چې پکې الله خلکو له خپل ګناهونو نه د بچ کېدو د پاره یو طریقه ورکړی و. ګناګار به د کاهن خواته یو ځناور د قربانۍ لپاره راوسته، او د ځناور په سر به خپل لاس کې خود، او دا د دې علامت چې دا غ ګناهونه په ځناور بار کړی شو. نو ځناور به قرباني کړی شو، وینه به توی کړی شو، او د هغه کس ګناهونه به معاف شول. داود بادشاه او نور نبیانو د موسی پر کړی شوی تورات عمل کو، خو هغه حیرانو چې آیا واقع د ځناور قربانۍ سره د انسان ګناهونه معاف کېدای شي سه؟ یا دا علامتونه او نخې دراتلونکي وخت طرف ته اشاره کوي. حضرت داود دراتلونکي کس پیشن گوئی وکړه، د یو بادشاہ، د یو مسیح چې د داود د نسل نبی، او چې په خپل قدرت او طاقت سره به حکمرانی کوي، او هغه به ډیر حلیم او رحم کوونکی. دا مسکړی شوی با بی ګناه، کامل، بی داغه او بی قصوری، هغه به تکلیف او زغمی، مړ بشي، او دا به یو کامله قربانی، او دا به ټولو نه لویه قربانی. عیسی په یوه خور کې پیدا شو ځکه چې چا سره هم د هغه لپاره ځای نه و. د یوې پیغلې نه پیدا شو چې ډیره پاکه وه، د باچاهانو په کورنۍ کې چې ډیره غریبه وه، د داود د نسل نه پیدا شو. غریبان شپونکي او د نور خاطر له طرف نه لستورو علم لرونکي هغه ماشوم سره ملاوېدو دپاره رالل، او هغوی ګواهي ورکړه چې بې شکه دا راتلونکي مسیح دی د چا واده چې په صحیفو کې شوې ده. حضرت عیسی د مینې، حقیقت، سلامتی او انسانیت تعلیم ورکړ. هغه ډیر حلیم تر کاڼو خو یو زبردست عالم هم و. هغه د مذهبي ریاکارانو ډیر مخالفت وکړ، چا چې خدای سره د مینې په ځای د مذهبي رسمونو او رواجونو خیال ساته. خو هغه غریبانانو، عجزانو، توبه کوونکو او ګناهګارانو سره مینه وکړه. هغه کڼو، ړندو، شلو ګوډو او پیریانو نیونکو خلکو له شفا ورکړه، او هغه مړي هم بیا را ژوندي کړل. یو بې کوره سړی او په بیابان کې اوسیدونکی استاد د هغه خلکو د پاره یو بلنه و چا چې خدای سره مینه کوله چې هغه یو ښه ژوند تیر کړي. حضرت عیسی خدای ته پلار ویل او بنی ادمو ته وښودل چې قادر مطلق تاسو سره د پلار په شان مینه کوي. خدای پاک غوښتل چې بنی ادمو سره د اولاد په شان تعلق وساتي، خو یو مسله وه، انسان ګناهګار و، خدای د ګناه نه پاک دی. د انسان گناه چې د ادم نه شروع شو، دې سره ټول خلک د خدای نه جدا شو، او مسیح ته پته چې د دې تعلق سمولو د پاره غل سکول پکار دی. یحیا د عیسی په باره کې داسې پیشنګوئی کړې وه، وګورئ د خدای ګډوري چې د دنیا گناه په ځان وړي. حضرت عیسی مسیح غوره کړی شوی و، د هغه لوی قربانۍ دپاره غوره کړی شوی و. هغه کلم ګناه نه وه کړې، هغه بې ګناه و، پاک و، کامل و، او د دې جوګه و چې د ګناه کفاره ورکړي. یو بې ګناه د ګناه په بدل کې ورکړی شو، یو پاک او بې ګناه کس د ګناهګارانو په بدل کې ورکړی شو. هغه دا د پلار دپاره وکړل، د بنی ادم د ګناه دپاره یې کفاره ورکړه چې هغوی د ګناه د غلامۍ نه آزاد کړي، او هغه تعلق واپس سم کړي کوم چې د ادم په وجه ختم کړی شوی و، او د خدای پاک سره کامله رشته واپس ټیک کړي. حضرت عیسی په سوله مړ شو، د یهودیانو او د رومیانو په وجه نه، بلکې د خدای دپاره، د پلار دپاره. خدای حضرت عیسی قربان کړ او د پیغمبرانو په وسیله د صحیفو پیشنګویانې پوره کړې چې وګورئ د خدای ګډولې چې د دنیا ګناه په ځان وړي، ستاسو ګناه او زما ګناه. خو دغه کار دلته ختم نه شو. درې ورځې پس خدای حضرت عیسی بیا را ژوندی کړ، او څوک چې په هغه ایمان لري نو هغه د پاره د یو وعدې په تور را ژوندی کړ چې هغه به د تل عمر ژوندون د پاره بیا را ژوندی کیږي. بیا حضرت عیسی خپل مردانو سره وعده وکړه چې هغه به واپس راځي، خو دا ځل د یو قاضي او بادشاه په تور. مسیح د بنی ادمو لپاره د خدای تحفه ده چې هغه به د خپلو ګناهونو په وجه نه مړ کیږي، او د خدای نه به نه جدا کیږي. د عیسی د قربانۍ قبلولو سره د هغې تعلق خدای پاک سره واپس سمیږي. خو د نورو تحفو په شان دا تر هغې ستاسو نه شي کیدی تر څو چې یې وانخلئ.